شي په ځنګړي ډول په هغو سیمو کې چې د کورونا ضد واکسین کچه پکې ټیټه ده هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا ملت ته په وینا کې تر ډیره د واکسین لپاره د خپل حکومت پر پلانونو خبرې وکړي او په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوخت چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزی ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لری پرتو سیمو ته رسیدلی دي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي دغه توپان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو ډیری کسان د ونو د لویدو د دیوالونو د نړېدو په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لدا شو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبريالانې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي د خبرونې میلمنې مو خبريالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي ل خپل میلمنو سره به د دوی د لاسته راوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې دوی د خپل استازولۍ پر مهال د شذو لپاره کړی دي او د خپل دندې پر مهال یې څه ډول فعالیتونه کړی دي اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سئ او له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای سئ د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501 او موږ د واتس اپ شمیره هم لرو تاسو کولای سئ چې د واتس اپ لپاره خپل ژغ را ثبت کړئ لیکلې پیغام را ته پریږدئ او یا هم را ته زنګ ووهئ د واتس اپ شمیره دا ده 00420221120401 او همدارز موږ د سکایپ له لارې هم کولای شو چې ستاسو ژغونه واخلو ستاسو نظرونه په دې خبرونه کې خپاره کړو زموږ د سکایپ نوم دی azadi.radio اوس هم زموږ د خبرونې لومړی میلمنې ته ورځو مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده سلامونه مزلفه جانې ډېر مننه چې وخت مو وایستې
السلام علیکم شیخ یات مشری
ډیره زیاته مننه سلامت اوسې ستاسو ژغ اوس لایف دی د رادیو لاري خبريږي مزلفه جانی تاسو په لومړی سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالانې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي
په لومړی سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته د نن ورځې د ټولنې کومپ دې هیله مې چې روغ جوړ اوسم لکه څنګه چې پېژنئ په افغانستان کې یعنی که هر طبقه او وسه هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي بخصوص په داوس نیو نظام کې دا چې نوی نظام شاله سره ونیم د لوړ د دې تر څنګ د بل طبقه په وړاندې یعنی قیدا ډېر ونه چې هغه د دې څخه د رسانه زوایم چې په افغانستان کې نه یوازې د وسخه کې د تیر نظام ته هم یې دوري کمټي حکومت هم یې دوري وکړم خبريالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدل مثلا په افغانستان کې خبريالان خوندي نه و د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و لیکن هغه دې پاتې کې ډیر کار نه کوي موږ په هر کال کې لدل چې تقریبا موږ ډیر د رسنیو د غړي امکانان د لاس ورکړل شي دانس ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور څه مشکلات را مینځ سول د نیو نظام پر اساس سره د ریپورټ د شته ستونزو مشکلات دوی دي چې موږ وینو چې د رسنۍ غړي د دې تر څنګ چې دی په امریکایي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دی د مینځ وړل کیږي دی حتی خپل موږ ولې د کوم مثلا د مشرانو د جرګې موږ د خبريال یا د رسنۍ غړي او خودکشي وکړل ځان وژنې وکړل همداسې موږ د رسنۍ د ګر نور غړي وینو چې هغه ډیر سخت کارونه ته مجبور سی دی چې په بیابان کې تر سره کړی د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. نه دا چې واځي اقتصادي وضعیت دی په وړاندې د امنیت نشټون دا چې مثلا دې دروسه پر خوندې نه دي دي دروسه پر خوندې ساتل سي ویني کته هم امارات ژمنه کړي و چې دا به ازادي بیان د دې سره بسو کار نه لري لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دور تایید کړو چې هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي خو به بختانه دې په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي تر اوسه پر درسانې دګر ډېر ځوانان نسو کړی چې خپل دندې ته بيستولای شي دې تر څنګ چې دندې ته نسلای نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د درسانې دګر غړول چې ډېرې د مینځ یو ډول سره دا چې به دي مختلفو نمونو تیزې چې دا به په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه دا به یې غنو مېژرل د خو تاسو کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سر ګوته کتل کیږي.
مزلیفه جانې تاسو یادونه وکړه چې مخکې هم خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو، د دې تر څنګ له ځینو نورو محدودیتونو سره لکه د معلوماتو په لاس کې نه درلودل، د چارواکو همکاري نه کول، یا هم داسې نورې ستونزې چې دوی به په هره ورځ ورسره مخامخ ول. اما که اوسنی وضعیت ته ستاسو پام راوړوم، د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست چې تقریبا څلور میاشتې کېږي، په دغه موده کې او یا فیصد رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې، او د دې تر څنګ شاوخوا تر 2000 پورې یا تر دې هم زیات خبریالانو خپلې وظیفې یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دغو کې ګڼې ښځې هم شاملې دي چې ډیری د بیرې څخه له افغانستانه وتلې دي یا هم په افغانستان کې دننه پټې ګرځي. دې خبرې ته په اشاره که تاسو یو څه هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سوي یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبر خدا ده چې د رسنې د وړو کاغه د الکوان د مکاله کوڅې کې اندې انجلین وسې کسړیان کشي دوی د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو په خصوص هغه ډېرې ستونزې چې هغه د رسنې د وړو د انجلینو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو دا وری وکړل ډېرې د هیواد بهر تللې دي، ډېرې د لې خوندې دي، ډېرې نسکول خپل دندو ته بیرته ولاړتیا ته نسکول چې په باندې ډېر په ځانانه ډول وسره وګرځي. دا هغه ستونزې چې دوی سره مخ دی، یعنی موږ هم کله چې په تیر حکومت کې خپل بل حاله وظیفه درلودله د نظام پر اساس سره چې موږ بیرته وغوښتل چې خپل وظیفه ته لاړ شو لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو په یوه ټولنې او د دیموکراسي کې اساسترین رول همدار رسانه لري. کله چې په ټولنې کې رسانه چې په وسکل چې په ټولنې کې یو خبريال ونې کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړي هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. ان موږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده، مثلا موږ اخلاص ته لاسرسی نه لرو، په لاسرسی لرو موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله دغه کلام دی چې دغه څخه استفاده کوي، دغه ژبه ده چې په هغه باندې وایي، لیکن موږ نو څه کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نو څه کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړو. دا ډیره هغه ستونزې دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي د دې سخت وضعیت سره هم مخ دي، یو د وضعیت دا دي چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د وړي کوم ډیری راغلي د مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په سلسله مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نوی نظام سره ځای سی د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي د دې اقتصادي ستونزې سره ډېر مخ دي، داسې هیڅ نه ښه داسې بنسټ نه چې د دې ستونزې ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزې ته ځکه چې دې په تیر نظام کې که هڅه نه واغې یو ماشه درلودې په هغه کول چې خپل ورځني مشکلات ترڅو چې اقتصادي ستونزې سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي، د ژوند خوندې نه دي، د ژوند د خطر سره مخ دي. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنې کې ته ژوند کوي که هر څومره ستونزې نور هم اوسي خو هغه ژوند دي خوندي وو اوسي بیا هم کولای شي دوام ورکړي، لیکن د اوس رسنۍ غړي چې بیا هغوی واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دوی سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جو کولای شي چې د باندې ووځي د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤل کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هغه مسول نه هادونه چې و مخ کې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له اوسه هم نه هادونه هم څه چې دي مشکلات سره رسیدګي وکړي د دې ستونزې حل کړي، نو دي هم دا چې پاتې سي دي. نو زه پېژم چې دا چې بیا تر کله پرې اوسې تر کله پرې به موږ دا ټولنه ګونګي پاتې سي.
بلی ډیره مننه مصلفه جانی، تاسو ته به بیت راځم. اوس هم ورځم خاطره صافی له مشر د تلیفون د لارې وصل سوی ده. خاطره جانی مننه چې له مشر خبرې کوي.
اندوی ما سلامونه او درنښت تاسو ساس ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. خاطره جانی، تاسو د مصلفه جانی خبري واوریدلې چې له موږ سره د کندهار څخه وصل د تلیفون لالارې دوی هم د خبريالۍ په ډګر کې کار کړی دی. تاسو که موږ خپل تجربه وایست، هغه وخت چې افغان حکومت سقوط وکړ له هغه وروسته تاسو کاري تجربه څه ډول ده؟ آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یوې خبريالۍ په توګه که له کاره بیکاره سوي یاست؟
نه، له بعد مرغه زه باید ووایم، کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغلل، تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول د رسنیو سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و. او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې، هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکرار شوه، او زمانه نیولې تر ټولو مېرمنو چې آن هغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې، او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یم، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. آن اوس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې، افغاني ټولنه کې، طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
ښه، خاطره جانی، د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
زه د طالبانو راتګ سره سم له دندې بې برخه نه شوم، تر هغه د مخه ما یادونه وکړه چې له ګواښ سره مخ وو. زموږ رسنۍ او داسې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د هغوی په منځ کې زموږ دفتر او زه هم وم، چې ما به خپل کار ته دوام ورکاوه، خو
دا څه ډول تهدید و؟
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه و اخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې، او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل، او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کار او چارو ته دوام ورکړم، او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم، آن دفتر ته هم. نو دغو ستونزو ته پام سره، او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
خاطره جانی، وبخښئ،
سقوط څخه دوه اونۍ مخکې وو.
ښه، او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کاوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ واورېدونکو ته ووایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویاندوم.
ش او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واسه چې دوی ته هم تهدیدونه سوي او دوامدار توګه باندې دوی ته خبر ورکول کېده چې شای ور باندې بریدونه وسی.
یقینا زمون نوري همکارانی هم وي خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وې، خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وې چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وې، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشی کړه او جلا وطنه شوه.
ش او د دې مخکې تر دې مخکې چې رسنیو ته تهدیدونه زیات سي، تاسو د ملالی میوند چې خبریاله و په ننګرهار ولایت کې پر هغې باندې برید وسو او هغه ووژل سو، تر هغه وروسته تهدیدونه او بیره هم زیاته سوه. د ملالی میوند تر څنګ تاسو د کومې خبریالې یادونه کول غواړي خاطره جانې چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملاله میوند نه و، د ملاله میوند همکارانې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه و. تر هغه وروسته البته د هغه تر څنګ نور زموږ نارینه همکاران زموږ په دفتر کې موږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغه سي نورو رسنی زمکارانو ژوند بایللی و بیلا بیلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم زل مال نږدې لیدلی دي چې د یو خبریال ژوند بایلل په څه معنا، هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي. په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي، خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
مننه خاطر جان لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم زبا مزلفه جان تاسو څخه پښتنه وکم، تاسو د خاطر جان خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې خبر یالان به طرفه دي او د یوازې هغه حقایق ټولنی توای چې د دوی د سترګو پر وړاندې یا د دوی د معلوماتو لمخې حالت واقع کیږي، نو ولی پر دوی باندې بریتونه کیږي تاسو په نظر ولی سخت دریځي خبر یالان په نقشه کوي؟
الکسنګه چې هغه له صفې هم یادوري وکړل چې لسانه یو بې طرف ډله و، هغه هغه سوال چې په ټولنې کې واقع کېدل د خلکو پر رسول دا چې موږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولې د ټولنې رسال جوغ و. دا چې دی ولې همیشه تهدید کیږي، همیشه د ژوند خطرات دی په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر روښانه سوي نه ده، ځکه چې موږ د وسته خانه د نوي نظام څخه نه د جمهوریت د یان ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسانی ټارګټ شوی ده، همیشه د رسانی د ډګر غړي د مېز وړل شوی دي. دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات در اوسه پر دې روښانه کړي نه ده چې دې اصلي هدف پر دې چې مثلا دې اصلي هدف دا دی چې باید حاصلان د ثانوونه وسی ده، رسانه باید واقعیت بیان کړي یا رسانه باید مثلا پر رسانی کې باید شوبې کار تر سره نکړي. دې تر اوسه پر هیڅ دا موضوع نه روښانه کله چې دې هدف دغه حمله څخه تو او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
بله مننه مزلفه جانی. خاطره جانی آیا تاسو دا خبره منئ چې آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پرته لشکه یو برخه ایدا کیدای شي ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېری د سختریزو لخوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي خو بیا هم که کومه ناخواله تر سره کېږي هوایی بریچ تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو لخوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رساوه همدغسې د سختریزو ډلو. خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سختریزو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې یې غواړي چې پالې کړي.
خاطر جان مننه. مزلفه جان تاسې واورېدل چې خاطر جان وایي چې د اسلام په نوم باندې د اسلام له نوم څخه ګټه په ګټه باندې یا استفاده کیږي نه وړه. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یوه طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای شي چې کار وکړي؟ تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په ویلو کې کلر دی راغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه ولو ورځ کې هغه روښانه نکړه چې اوس تر پاره موږ د ښځو د پاره کوم طرحه نه لرو. وروسته له هغوی دې رااله ویل چې موږ د ښځو د پاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې ښځې به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. دا چې ښځو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو موږ د ښځو په وړاندې یعنی کوم ممانعت نه لرو چې ښځې نس کولای کار ته دوام ورکړي، ښځې نس کولای چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دوند وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولای شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولای شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي ټولې په هغه کولای شي خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په څلور میاشتو کې ونه سوی کولای چې د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي. نو وروسته له هغې به د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړي وي، یعنی چې موږ مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودل په دا سلمیشتو کلونه کې چې دی خپل حال ځلې کړی دی، کم حق حقوق یې ترلاسه کړی دی، هغه کاملاً د پښو لاندې کوي. دی هغه حقوق ته د سره د احترام په سترګه ونه کتل، هغه حقوق یې نادیدا ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وایي موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام، لیکن تېر حکومت دی په یو ډول ډېر فاسد حکومت وایي چې په هغه کې اسلامي چوکاټ ته ښځو په وړاندې نو مثلا د مکتبونو بندېدل که زه درته وایم په مکتبونو کې موږ لیدلی چې د کښتهترین نفر څخه تر لوړترین نفره پورې ټولې ښځې نه ښځې وي، ښځې وسه ماستر معلم او کومدیره و ټول ښځې وي، لیکن دا چې د مکتب دروازې تر درو میاشتو پر د انجنونو پر مخ تړلې وي د دې څخه د مکتب ته معلومه نسوله، هلته خو به ټول ښځې وي، هغه خو به ټول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دې راځي چې د دې وروسته چې موږ اسلامي چوکاټ رامنځته کوو او دغه وروسته به موږ خوندې کولای شو چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مخته ولاړ شي، دې تر اوسه پرې هغه نه دي رامنځته کړی. او دا چې دې بل اساسي خبره چې دی کوي وایي موږ مثلا وایي نوي حقوقونه د ښځو په وړاندې، ګوري دا خبره ګرسره ممکن دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بیخي ناممکنه ده، بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځي چې سره څخه نوي حقوقونه رامنځته کړي او دغه حقوق په اساس وایي چې ښځه کولای شي خپل دندې ته دوام ورکړي. بلې اساسي خبره چې د دې سره په بحثونو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې مو ده چې دوی وایي مثلا ورشي هغه د پخوا پر کوم خپل دفترو ته ځي، پانتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دې دوام ورکوي. موږ د ښځو څخه د ښځو ونډه په ټولنه کې د هغوی د دې د همشمول حکومت څخه مشتعریف کوو. مثلا د دې په همشمول حکومت دا معنی لري چې مثلا د پاسپورت ریاست خلاص هغه ښځو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغوی اوس هم کولای شي هغه خپل دم ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې. همشمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا دی چې ولې د ښځو ریاست د منځه وړل شو، هلته چې د ښځو کار کوي یعنی د ټولنې لپاره کار کوي، دي دا مشمول حکومت څخه منظور هم دا دی چې ښځې هم په مشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې بیرته د مامورینو په څیر کار کوي. نو دې ته موږ هیله هم دا ده که دې مثلا غواړي چې وایي موږ د ښځو احترام کوو یا ښځو ته مو حق حقوق ورکړي دي، هغوی ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل ژر تر ژره دا چوکاټ معرفي کړي، ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غلط سایفای غوندې چې افغانستان داسې میرمنو ته ضرورت لري، داسې نجونو ته ضرورت لري، ټولې هېواد صحیح شي دي د هېواد څخه بهر تللي زه دې دلیل کړی چې د دې د خوندیتوب دپاره چې دوی خپل ژوند وساتي، یعنی که غواړو چې وطن هم ترقي وکړي اول باید خپل ځان څوک وساتي، لیکن هغه باقیمانده چې پاتې دي هغوی چې په دې ټولنې کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېر ورته ضرورت لري باید دا ټولنې ته کار وکړي، دوی د هغوی څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هېواد صرف همداسې پاتې شي لکه څلوېښت کاله تر مخه.
بله مننه مزلفه جانی، تاسو ته به بیرته راځم. خاطره جانی، تاسو کداست چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونې اوریدلې وي چې پرون یې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې وکړې، د داسې وویل چې ګواکې په افغانستان کې چې خلک خپلې نجونې و ښوونځیو ته نه لیږي دا ښایي د افغانستان د افغانانو په تېره بیا د پښتنو له کلتور سره تړاو ولري. په دې اړه باندې ډیرو خلکو غبرګونونه وښودل، خلکو ډیر دا خبره واضح کړه چې د دوی کلتور د نجونو د زده کړو پر وړاندې یا پر خلاف نه دی. افغانانو تل غوښتي دي چې خپل نجونې و ښوونځیو ته ولیږي، افغانانو تل غوښتي دي چې د دوی هیواد پرمختګ وکړي او په سیمو کې ښځینه ډاکټرانې او معلمینې واوسي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول څرګندونې د افغانانو استازیتوب څومره تر پوښتنې لاندې راولي په نړیوال ډګر کې؟
پرته له شکه چې په کلکه توګه یې تر پوښتنې لاندې راولي، که موږ یې داسې درته وسنجوو چې تر کومه بریده یې خبرې رښتیا ته نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تېره بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی، 50-50 بللی شو، 50 سلنه دوی خپله ګرام دی او 50 سلنه بیا دغه خبرې دي چې خپله په یو ډول غوښتل کېږي چې دغه ذهنیت دی وساتلی شي او خوندي کړی شي. دې ته پام سره چې موږ د میبند ملاله لرو، که فکر وکړو موږ ډېرې اتلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو، ډېرې لیکوالانې ډېرې شاعرانې لرو چې موږ ښې بېلګې کولی شو وبالو، پخوا مو درلودې، هغوی هم پښتنې وې، هغوی هم زده کړې کړې وې. دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د ښځو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ راودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرتله نه کړو یا کلتور له ناکلتور سره، ځکه چې د افغاني کلتور کې هیڅ داسې څه نه دي ویل شوي. افغاني کلتور او د پښتنو کلتور هم له اسلام اخیستل شوی دی او ټول مسلمانان دي، خدای چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده او غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرامچیای پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي. پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي چې داسې هم نه ده. ډېری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو خارونو څخه هم کوو وزوم، دغه پلازمینه کابل په منځ کې ښوونځي د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوي. دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده؟ د هیڅ یو نارینه پښتون چې د خپل اسلام په اړه خپل مذهب په اړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي، ځکه چې ښه بېلګه یې موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن یا میرمنه بللی شو، دغه میرمنه سوداګره وه او کومږ یو شاربو سوداګری تر ټولو آزاد دنده ده. یو میرمن زی لنارینه سره ناستا ولاړه لري، لاغوی سره کاروبار کوي، ان لرو پرتو سیمو ته او ان هیوادونو ته سفر کوي. دا په دې معنی نه ده چې ښځه کار وکړي یا ښځه سفر ولري، ښځه ټولنه کې فعاله ونډه ولري، هغه دې بده وي یا هغه دې د اسلام له چوکاټ څخه وتلې وي. پیغمبر ښځه چې دنده درلوده، نو زه فکر نه کوم چې د اسلام کې د اسلام چوکاټ کې د نورو میرمنو پر وړاندې هم کوم خنډ رامنځته کړی شوی وي. خو دا په یو ډول ذهنیت دی چې ګواکې یو ځینو خلکو پر وړاندې رامنځته شوی او ځینې هم ښایي له اسلامه بشپړه مطالعه نه لري.
مننه خاطره جانی، مزلفه جانی، تاسو په همدې موضوع باندې ک افغانانو ته څو خبرې کول غواړي، دی افغان فعال یا خبريال پتوګه افغانان باید څه وکړي، یعنی څنګه دوی کول است خپل لون ته زده کړو زمينه برابر کړي، په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، جونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي، نو د کورنۍ نارینه څه کولای شي چې خپل لون ته دغه زمينه برابر کړي، دوی څنګه کولای شي خپل ژغ پورته کې په دغه برخه کې؟
ګورې اول خبره خدای دې چې کراس مابغانی ټولنه په بخښي ته پښتونات ادي او ډول محدودیتونه لري د خپل کورنۍ د غړو په اساس کې، بخصوص د انجنونو په وړاندې چې همیشه دا سره مخ کې همیشه غره مرسته کړې کړه په مجموع کې ټول یاد نکړم یو 50 سلنه همداسې دي. لیکن موږ هله د همدغه افغان ورونو څخه ممداد ده چې مثلا شرایط ته شو په وړاندې سخت شوی دي، د انجنونو په وړاندې سخت شوی دي، دا چې موږ وینو چې په وشتمه پیری کې موږ ژوند کوو، بهرنی هیوادونو د پرمختګ ته کچیر موږ متوجي سو، دا ټول بیا موږ متوجي کیږو چې د یو شزه وند په ټولنه کې څون دی اړین، د کچیر موږ د بهرنی هیوادونو د پرمختګ وګورو، کچیر موږ شون ته د دکړه زمينه مساعده نه کو، کچیر هغه ته هغه حقوق یې ورن کړو، نو موږ د گاونډي هیوادونو سره ساته د همسایې هیوادونو سره بیا هم نس کول ځان ته سیالي باندې برابر کړو. نو د افغانانو څخه مغوښتنه هم دا ده چې دا څه شرایط تفصیلی دی خپل کورنۍ کې خپل خويندو ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته دار وهیا ورکړي، چې مثلا دا وضعیت تر تل پات نه پاتې کیږي. مثلا کدی هم راغلي چې په یو ډول باندې موږ وینو چې د دې نظریات هم تغیر شوی دي، کدا غواړي چې دې مثلا غواړي په کاس ډول خلکو ته شاره کې چې مشتغل شوی یو کدا پاتې کی دا ولې خو موږ مشاهده کوو چې په یو ډول باندې دې کې تغیرات راغلي دي. دا چې مثلا دې اوس په دې پیسې دي چې موږ د نړیوال هیوادونو د مرستې پرته نس کولای څه ترلاسه کړو، نو دې مجبور دي چې دا غوښتنې ومني. نو په دې راستي کې موږ خپل افغان ولس ته هیله هم دا چې خپل لورګانو ته خپل خوند ته هغه د زده کړې زمينه لا برابر کړي، دا چې اوس مثلا د مکتبونو د انجنونو په وړاندې باندې اخلاص ولا، یعنی کولای شي چې مکتبو ته لاړ شي، خو اوس په د کابل په شمول بعض ولایتو کې چاوا یا خدا مکتبونو د سره رخصت شوی دي، نو هغه افغان ګورنو چې په ولایت کې دي هغه د ذهنیت نه جوړی چې ولای امارات رالي موږ خوند او لورګان لیست کولای نو د څه دوام ورکړي. لکه څنګه چې دا خبره عامه ده چې اته تاسو پیژې په دا مرکز کې کله چې یو انجلۍ زی درس یا هم د باندې زی ورته وایي نو درس تکه مدرسه شروع ک، نو موږ دې ته هیله هم دا چې دا ذهنیت د منځ زی چې درس تکه مدرسه شروع ک یا هم نور سم د چې مدرسه ماړین د خدای تر څنګ درس ماړین دې چې د خپل لورګانو خپل خوند ته دا وشای ک دا کړ موږ وکړو قبول شرایط موږ په وړاندې خراب دي، لیکن دا تل پات نه پات کیږي. از موږ درس چې موږ په درد خورل کیږي، موږ د هیواد په پرمختګ کې په درد خورل کیږي، که موږ په هیواد کې د نن ونس کولای د هیواد په هم بهر هم کولای چې خپل هیواد سره مرسته وکړو، نو موږ په دا خپل کیږي دې دا ذهنیت اول د خپل کورنۍ څخه شروع کړي، د خپل کورنۍ د غړو څخه بیا د کرا سره په ټولنه کې دا ته واده ورکړي. دا چې نه کې چې موږ افغانان بعض افغانان د پښتانه بخصوص یادوري ورکوم چې دې د بهانې په لټه کې، چې مثلا چې اوس په امارات هغه دی ولا نورې هیڅ په درد نه خوړل کیږي، امارات نو دا هیڅ مهمه نه ده. نو دې ته مهمه هم دا چې دا ذهنیتونه د منځ یې او نیمه نیمه فکرونه او نیمه انرژي خپل کورنۍ غړو ته ورکړي، بخصوص انجنونو ته.
مننه مزلفه جانی. خاطره جانی، تاسو د مزلفه جانی خبري واوریدلې؟ دا خبره چې آیا افغانان رښتیا هم د زده کړو د خپل انجونو د زده کړو پر خلاف دي، او دوی نه غواړي چې خپل انجونې بلاړي سي وشونځي ته، او دوی اصلا دغه د دوی په کلتور او په دود کې نسته چې د خپل شذې دي پرېږدي چې کار وکړي یا زده کړې وکړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟ که یا داسې فکر کوي چې د همدغې ټولنې څخه ته په خپله خاطره جانې راپورته سوې او ته یو بیلګه یې چې افغانان د زده کړو خلاف نه دي، هغوی پرمختګ غواړي، د خپلو لوڼو دپاره یو ښه راتلونکی غواړي، او هغوی په هره طریقه باندې چې وي ورسره هڅه کوي چې خپلې نجونې باید ښوونځیو ته ولیږي، یا نور نجونې هم دا رقم میلیونونه هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي. په دې برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نه، زه لورای وایم چې افغانان پښتنه ټولنه د نجونو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفې نه دي، او نه یې کلتور کې دغه خبره ده. خو داسې ویلی شم چې 50% پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه یې همدغه 40-کلنه جګړه، او تر 40-کلنې جګړې د مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیواد تیری کړي دي، هغه لامل شوي دي چې په یو ډول د دغه پښتنې ټولنه وځپل شي، او د کلتور او دود او فرهنګ تر نامه لاندې د نجونو مخه ونیسي او مخنیوی یې وشي له ښوونځیو. زه د پروان کوی صافي ولسوالۍ څخه یم. ښایي زموږ په قوم کې زموږ د کورنۍ یوازینی انجلۍ یم، زما خویندې یوازینی هغه نجونې دي چې وی کړای شول ښوونځي ته ولاړې شي، او خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، او ټولنه کې ښې دندې ولري. زما مشره خور، زما کشره خور چې بستب وایي، دا جالبه ده. اوس چې زه بیا ګورم، یعنی دا زموږ کلتور نه دی. زموږ په قوم کې زموږ خپل خپلوان اوس هغوی هم غواړي، او یو ډول هڅول شوي دي چې هو دا ستونزه نه ده، او په دغه سره زموږ لور نه بدیږي. د اسلام کې ورته حق ورکړل شوی، ورته اجازه ورکړل شوی چې باید لوړې زده کړې ولري. داسې نورې ټولنې ښه بېلګه کېدای شي، نور قومونه یې ښه بېلګه کېدای شي، چې په منځ کې داسې کسان شته چې که یو کس غواړي چې لوړې زده کړې ولري، هغه خپل لارې ته دوام ورکوي په سمه توګه، او یوې موخې ته رسیږي، هدف ته رسیږي، او هغه خپل هیواد ته د خدمت جوګه ګرځي، نورو ته هم یو پند کېدای شي. نو زه فکر کوم چې 50% متاثره شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري. هغه اقتصادي بې وزلي ده، فرهنګي بې وزلي ده، او دې ته ورته جګړه ده چې پښتانه ته زه بیا کله وایم چې د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
خاطره جانې، زه غواړم چې تاسو د هغو هڅو یادونه هم وکړئ چې تاسو د زده کړو ترلاسه کولو په برخه کې کړی دي. ستاسو کورنۍ ستاسو د یو ځای ته رسولو چې تاسو خبریاله واست، او د هیواد یو تکړه او مشهور خبریاله واست، دې ځای ته تر رسیدو پورې ستاسو کورنۍ څومره هڅې کړي دي؟ په دې برخه کې که تاسو یو څه وایست.
پرته له شکه چې څوک هغه جوش او ولولای په زړه کې وي یوې موخې ته رسېدو لپاره، زه فکر کوم هغه ته به دومره هغه ناخوالې د نه زغم وړ نه وي. هغه یې کولی شي چې په اسانه وزغمي، خو هغه سخته یې بیا زما پلار لپاره، او زما د مور لپاره، او چې هغوی به د هر چا خبرې اورېدي چې څنګه دغه نجلۍ یې کولی شي خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، یا دا چې خپل کورس خد باندې وزي د ښوونځي په نوم، یا د تا ورته کورس په نوم، یا پانتون په نوم، یا دندې ته. خو زمې د دغه کار ته ولی د خپل پلار له برکته بولم، د خپل مور او د خپل ټولو ښوونځونو چې زما ملاتړ یې کړی، خپل سختې یې ګاللې. خو زه فکر کوم بس ښه ورځ هم ویني، ځکه چې هماغو کسانو به چې بد او سپکې سپورې به یې ورته ویلې، اوس ښه درناوی هم کوي، او جونی یا تالی هم بولی دا یواز ز د خپل ځان په خاطر نه وایم د خپل خويندو په خاطر نه وایم زموږ ټوله نه کېم دغه شی په یو ډول دوه چوي چې زه ورته بیا نادو ده بولم خو زموږ پښتانه ټولنه کې نارینه لږ څه جرأت وکړي او لږ څه د خلکو له خبرو واوړي او د خپل او د خپل لور او ان د زمانو ژوند خوالي لپاره فکر او ان وکړي کولی شي چې ګام پورته کړي او یوازې خپل نجونو ته د زده کړې هغه حق چې دی وری کړي دوی نور اضافي حق ورته نه ورکوي هغه خپل حق دی چې باید اسلام کې ورته ورکړل شوی او هر هغه قانون کې چې موږ وګورو د نجونو پر زده کړو پر وړاندې مخالفت پرې نه دی شوی خو یوازې ازما ویرادې ته اړتیا لري چې زموږ نارینه باید پر لور ګام پورته کړي.
مننه مزلفه جانې، له تاسو به هم پوښتنه وکړم که تاسو یادونه وکړئ چې ته دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او ستاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړی کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مکولې موږ په کندهار کې اوسېدلو اول څه مشکلات هغه ځای څخه راپیده سوله ځکه چې ډېری پښتانه لکه چې تېره مې یادوري وکړه څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړه تر ډېره حد پورې د اینه په یو ډول د متاثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي په خصوص نجونې به د کور څخه د باندې ووځي د کړې یو کړې مکتب ته لاړ شي هم نور د څه دوام ورکړي نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات وبیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د لومړني د کړې خلاص په کله چې پانتون او د هغه وروسته چې زه آرام رسنۍ فعالیتونه مې شروع کړل په لومړی کې خو دا رسانه داسې دیته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط ووسې چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري بېخي د اسلام د شرایط خلاف ووسې په هغه رسانه کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه هیڅونه ووسې یعنی هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه هیڅ موجود نه ووسې دی په لومړي کې خداس فکر کوي او تر ډېره پورې ډېرې خپلوان ویل چې نور موږ راته ستاسو سره خپلوي دوستینه لرو تاسو ته پیژنو نه یعنی هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله وروسته لاغه چې زما خپل علاقه مندي و زما خپل مبارزه و چې ما نه غوښتل چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شاته ما مبارزه وکړه ما زه باید مخته ولاړ شم ما کورنۍ ته د امدای اطمینان وکړ چې ورځ به امدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وخت کې هغه زی پر اسانی کې کار کوي او دا خپل د ولایت او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي نو بل اخره د دې له حاصل مبارزه ورسره هم دې ځکه ورسره د چاغوي خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په اسانی کې کار کوي او هغه کم چوکاټ مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون